ٹاکل شویدہ چنن دا آذربائیجان، ایران اور روس ولس مشران په باکو کې ملاقات وکړي او د سیمې په امنیت او اقتصادي پروژو به خبرې کوي. د آذربائیجان د ولس مشر دفتر وایي چې الهام علیف، حسن روحانی، ولادیمیر پوتین به په نوې نړیوال ترانسپورټي لارې غور کوي.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداري د قبایلي سیمو د بې کورو شو خلکو په واپسي باندې لیکلي او وایي چې حکومت د خپل لوزونو او وادو باوجود د فاټا بې کورو شو خلکو په واپسي او بحالۍ کې ناکام ښکاري. اداري وړاندې لیکي وکاله وړاندې یوازې د کورمې ایجنسۍ نه په زرګونو خلک بې کورو شوي، د کومو واپسي چې تر دې دمه نه ده شوي، او یوازې په 14,000 کورنو کې 1,400 کورنۍ واپس تللي. نو په دې تناظر کې که د شمالي وزیرستان د بې کورو شو خلکو د واپسي عمل ته وکتل شي نو ډیره ګران ښکاري، او د دې عمل له کبله د فاټا د اپتونو سره د مبارزې د نظم ادارې اف ډی ایم ای په کارکردګۍ باندې هم سوالونه راپورته کیږي چې هغوی تر اوسه پورې په سم ډول د فاټا د بې کورو شو خلکو ډیټا هم نه راغونډه کړې. ادارې وایي ته فاټا په نوم باندې په ملیونونو ډالر له بهر ملکونو راځي، خو د فاټا د بې کورو شو خلکو مسلې هم هغه شان پرتې دي او ختم شوي نه دي. پښتنه دارا پیدا کیږي چې دغه په ملیونونو ډالر چرته زی. دریا اخري کې وایي ک چې حکومت په سم ډول د فاټا د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره اقدامات وکړي او د دې لپاره یو غور کړنلار جوړ کړي نو دا به د دوی لوی کارنامه وي. د دې ترڅنګ جنور سپان خپل ادریا کلیک کې سه هم یو طرف ته د پښکل د بارانونو نه په ګرمۍ کې کمی په نظر راځي، خو بل طرف ته د دې بارانونو له وجې سیلابونه هم راځي چې ور سره د ولس ژوند له عذاب سره مخ شي. او هم دا وجر چې تیر ورځو کې کراچۍ او بلوچستان کې له بارانونو نه ډیر زیات نقصان شوی. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شینو تیر وختونو کې هم په دې موسم کې سیلابونه راغلي وو او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې یې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اړولی وو. د کومې پوځ چې د دې سره تړلو ادارو باندې ډیر ګوتې پورته شوې وي چې انتظامات یې سم نه وکړي. دریا اخر کې لیکي اوس باید چې حکومت هغه ټول صورتحال په نظر کې وساتي او د بارانونو کابل چې کوم سیلابونه راځي چې د هغې نه د بچ کېدو لپاره ضروري اقدامات وکړي چې ولسی مسلو کې کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په کندهار کې، د افغانستان په کندهار کې د افغان امنیتي چارواکو لخوا د پاکستاني او روپیو پر کارول کېدو د لګول شوي بندیز په اړه یو لیکنه خپره کړې. بلخوا رویټرز خبری ایجنټس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی په بهرنیو هیوادونو کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه د پالیسۍ اسناد خپره کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه لانی سي اجمل اورو.
اسوسییټډ پریس ایجنټس لیکي د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق په ولایت کې د پاکستانی روپے کارول یو جرم ګرځولې، خو تر اوسه د سزا په اړه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان په ختیځو او جنوبي ولایتونو کې روپے په پراخه کچه کارول کیږي او بیا د افغانستان په مغربي ولایتونو کې خلک ایرانی تومان هم استعمالوي. تیر ورځ عبدالرازق اسوسییټډ پریس ته وویل د کاروبارونو پر ضد نه دی، خو دا نه غواړي چې په هیواد کې یې د نورو ملکونو په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران پیسې وکارول شي. د پاکستانی روپے په کارولو د عبدالرازق دا بندیز 13 عملی شوی دی او سوداګران وایي د روپے په کارولو د بندیز د پریکړې اثر په وروستیو کې د افغانۍ پیاوړي کېدو سره په سمدستي توګه مخې ته راغلی دی. د کندهار یو قبایلي مشر او سوداګر احمد شاه خان ایجنټس ته ویلي په 625 افغانیو 0 روپے اغستل کېدی او اوس در پاکستانی روپے په 560 افغانیو اغستل کېږي چې دا د افغانۍ پیاوړي کېدو ښکارندوی کوي. ایجنټس لیکي د اتوار پرست د افغانستان بانک کې د 0 روپو په بدل کې 625 افغانۍ ورکول کېدی. ایجنټس د سوداګرو په حواله زیاتوي په پاکستانی روپے تر بندیز وروستو د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې هم ښه شوی دی. بلخوا رویټرز خبري ایجنټس لیکي د خالی په ماښام امریکایي چارواکو د صدارتي پالیسۍ په ګډون د دفاع وزارت ځینې اسناد خپاره کړل چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د مشکوکو وسلوالو وژنو نیولو په مخه د حکومت لپاره قوانین او اصول ټاکل شوي دي. اشانس لیکي د ترګرې ست مبارزې په برخه کې زنو امریکایي چارواکو د بشري حقوقو ادارو تر غوښتن وروسته ولسمشر اوباما په 2013 کال کې ژمنه وکړه چې په بهر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ګډون د ترګرې ست عملیاتو په اړه به زیات شفافیت ورکوي. اشانس لیکي د امریکا انتظامی د ډرون بریدونو دفاع کولو سره ویلي دي چې ډرون بریدونه د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې په نورو هیوادونو کې هم هغه عمره ضروري وو لکه څومره چې پاکستان، افغانستان او یمن کې وو. رویټرز لیکي په ځینو ډرون بریدونو کې ځینې هغه عام وګړي هم وژل شوي دي چې هدف نه وو، چې له کبله یې د هغو ځایونو ولسونو غوسه هم راپارولې وه. د امریکا د قومي امنیتي شورا ویان نیټ پرایس د خپرو شوو اسنادو پړه ویلي ولسمشر اوباما په دې ټینګار کړی چې باید امریکایي حکومت د ترهګرۍ ضد عملیاتو د هغې طریقۍ کار او نتیجو په اړه د ولس په وړاندې تر ممکنه حده شفافه وي. د بخښنې نړیوال سازمان امریکایي دفتر د یادو اسنادو د خپرېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې د پالیسۍ د عملي کېدو باوري کولو لپاره د نورو اقداماتو ضرورت هم شته.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا ترکی دا استنبول خار پرون دا یوی پراخ مظاہرے شاہد ہو. دا مظاہرہ دا ترکی ولسمشر دا دیل پارا را بدلی با چی دا رستے ناکامی کودتا دا غندنی و دا ڈیموکراسی لپار دا اپوزیشن دا گندنو ملاتل خپل کلیشی. تفصیل دا نوریاس نوری ناورو.
د ترکیې په استانبول ښار کې پرون له 1 میلیون زیاتو کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې لپاره رابللی و. ویل کېږي دا د تېرې میاشتې ناکامې کودتا راهیسې د حکومت په پلوي تر ټولو لویه مظاهره وه. د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدرم لاریون ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن به چې د ترکیې حکومت هغه د کودتا اصلي ته رابللی ترکیې ته سپارل کېږي او هغه به عدالت ته راکاږل کېږي. تاسو ټول باید په دې پوه شئ چې د دغه تور روسي ډلې مشر به ترکیې ته راځي او د خپلو کړو بیه به ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان لاریون کوونکو ته په وینا کې ګولن ته په اشاره وویل چې دولتي ادارې به له قانون سره سم د ګولن د غورځنګ له غړو تصفیه کیږي. اردوغان وویل که د ترکیې خلک د اعدام د سزا د جاري کېدو غوښتونکي وي او په پارلمان کې سیاسي ګوندونه هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي، دی به هم دغه پریکړه تصویب کړي. د ډیموکراسۍ او شهیدانو په نوم دغه پراخ لاریون کې د ولسمشر د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند او د اپوزیسیون اکثرو ګوندونو مشرانو او ملاتړو ګډون کړی و. د کوردانو ملاتړي ډیموکراتیک ګوند ته په دې لاریون کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د بولت په نوم یو لاریون کوونکی رویټرز ته وویل زموږ مبارزه به تر هغو دوام وکړي چې ګواښ ایسته شوی نه وي. ګواښ به هغه وخت لرې شي چې زموږ ولسمشر دا خبره وکړي، موږ به تل د هغه ملاتړ وکړو. د اپوزیسیون مشرانو هم په خپلو ویناوو کې د ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د جولای له 15 د کودتا له ورځې راهیسې د ترکیې حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي عدلي او قضایي ادارو او امنیتي او پوځي ارګانونو کارکوونکي له کاره لرې کړي او په زرګونو کسانې نیولې دي. اکثره نیول شوي له ګولن سره په اړیکو تورن شوي دي. ګولن د ترکیې هغه ادعا چې ګواکې د دغې کودتا په تنظیمولو کې لاس درلود رد کړې ده. د ترکیې پر دغو پراخو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه بې اساسه بللي او شکایت یې کړی چې لویدیځ ملاتړ نه دی کړی. په دغې ناکامې کودتا کې د 40 کودتاچیانو په ګډون لږ تر لږه 233 تنه ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان ډان ورسپانې په ولیکنه کې د غربي هیوادونو جمهوریتونه د پاکستان په څیر هیوادونو له جمهوري نظامونو سره پرتله کړل شوی دي. لیکن وايي د پاکستان خلک په داسې حال کې چې د هیواد له سیاست او اقتصاد سره پر تړلو موضوعاتو خبر نه وي، د خپل خوخي سیاستوالو ته رائے ورکوي. د دې لیکنې مهم ټکی تاسو ته ورو. د ډان ورسپانې په لیکنه کې شنن کی انجم الطاف په دې ورستیو کې په برېټانیا کې شوی د ریفرندم مثال ورکړی چې په نتیجه کې هغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه جلا شو. لیکوال وایي دغه ټول پښتنې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په اړه دوه رقم استدلالونه مخته راوړل. یو دا چې رایه ورکوونکي ناپوه او بې خبره وي، او دویم دا چې د هغوی استازي خودغرضه وي. له دې دواړو څخه د هر یو حالت اغېزې د حکومتدارۍ پر چارو پریوسي. په غربي هیوادونو کې د یوې مهمې مسلې په اړه له خلکو څخه د هغوی رائے اخیستل کیږي. د پاکستان په سیر هوادونو کې هم له حکومتونو سره پښتني وی خو د خلکو مخته ځکه نه راوړي چې ورته د سم جواب ورکولو د هغو صلاحیت ته د شک پسترګا قتل کیږي. لیکوال د پاکستان د جمهوریت نظام په اړه وایي هغلته په تیورای کې خو د یو رای ورکوونکي هوښیارۍ ته احترام ورکول کیږي خو په عملی میدان کې بیا د هغه ځیرکتیا له پامه غورځول کیږي. له خلکو کله هم دا پوښتنه نه ده شوې چې هغه مالیه چې هغوی حکومت ته ورکوي باید څنګه او پر کومو چارو ولګول شي. پر هغوی اصلا باور نه کیږي چې یو ځانګړې پرېکړه به د ځان یا د قوم په ګټه تمامه شي. بلخوا د خلکو استازي بیا فکر کوي هغه کسان چې دوی ته رایه ورکوي د دوی پر بېمانۍ خبر دي. پر دې سربېره سیاستوال هم پر یوه بل د درغلیو تورونه لګوي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د رایه ورکوونکو د پوهې کچه باید څنګه معلومه کړل شي. هغوی کولی شي د خپلې خوښې استازي ځان ته وټاکي خو آیا دا ظرفیت لري چې د هیواد له اقتصادي پالیسۍ سره پر تړلیو چارو سر خلاص او وړ کسانو ته رایه ورکړي. لیکوال انجم الطاف زیاتوي د برتانیا له وروستۍ ټول پښتنې چې له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو او یا هم نه جلا کېدو په اړه د هغه هیواد له خلکو وشوه دا خبره په ډاګه شوې چې د دواړو خواوو سیاستوالو خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي. هغو برتانوي سیاستوالو چې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو لپاره یې کمپاین کاوه د ریفرنډم د نتیجې تر راتلو سمدستي وروسته چې ډېره حیرانوونکي هم وه منلې چې خپل خلک یې تیر باسلي دي.
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا خیندے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو تونی تا کینی تولو تختل پلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو ستاسو اوس درته مشالونه خبرونه وړاندې کوو. د نن په پروګرام کې د پښتنو د ازادۍ د تحریک د نومیالي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه اوریدا خبرونه زموږ همکار شاهین بنیرې جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین منیری مو د خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدی شاه بچا په کال 1988 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سر نږدې په کانکولې کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدل و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدی شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکن پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن نورو.
مهدی بچا په شپږم جنوري 1985 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کرا په داوځي سیمه کې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا په هغه کې پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهوره ده. د دې وجې نه په باچا باندې مهدی باچا باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدی باچا په نوم باندې پېژني. مهدی باچا داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم هغه به ضرور حاصل کړي خو د بعضي کتابونو کې د ده مجدي لیک هم شته نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدی باچا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې خلوص کې سړی و.
مهدی شاه بچا لزلمی او چې د خدای خدمتگار تحریک هلې زلې خ په جوبن کې وي. د نور زلمو په شان هغه هم د بچا خان د فکر او فلسفه نه الهام اغسته او بیا یې خپل ټول ژوند د خپل قام او جبې خدمت ته وقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او سړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو سره د مهدی بچا د نزدېکټ پاړه صدا سوای.
مهدی شاه بچا په بچاګي باندې مشهور و. دا د خدای خدمتگار په کړای کې دا د اخیر کړیان کې یو کړای و. ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو ملشه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان د وطن کې سره دوی لا په عمرونو کې لږ غوندې سوکاله کشر و. بس په مرتبه کې او په رتبه کې د دوی سره برابر و. د دوی د فلم اوربل یاو ما په دې اخري عمرونو کې هر ډېر ډېر لیدلی دی. د پښتو ادب کې د خدای خدمتگار او د شلمې پېړۍ کې لیدی ډېره لویه برخه ده. بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتگار د ذکر نه بغیر د پښتو لټریچر نیمګړی دی. مهدی شاه بچا هم د سړی چې د هغه خو ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتگارۍ نه یو چاپېره ګرځېدو متانت روي و پکې او خبرې به یې پرو وکړې. لکه هغه انقلابي سړی و خو د ډېرو انقلابیانو غوندې
لکه څنګه چې مو واورېدل مهدی شاه بچا بچا خان ته ډېر نږدې و. کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی بچا با ور لډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپل ذمہواري پر مخ وړوي. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د بچا خان د تحریک په حواله باندې لکه دا باقاعده او دغه د بچا خان د دې لا څنګه پوهیږي چې کله د کانسل کې څه دی لږه براته دي چې د سنګان مشورې په د بچا خان په خوفو کې باندې چې مهدی شاه بچا شلار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره د فسادات شي په ټول دوران کې لږه فسادات کې په دې شابه کې لاړ او دې ډېر ورځې ډېر مدغیب دې لو هغه د نه خلک راځي چې کوشش ته پر دې پوری چې د دې د کور خلکو یې چیر دی او پاتې وي. په هر حال د هغه کردارو چې کوم دې صحیح خدای خدمتگار چې هغه سره د دې د خورې پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د معاشرت پورې سماج پورې مې دې نو د ټول هندستان کې دا یو مثال هم قائم کړی چې ان څه دی خپل ځان د خور لکه دې کې د دې ته ار څه کې وي شي او دې ته بیا غږی چې خپل کردار یې هم دې جوړې دي. سیاسي افکارو په حواله باندې دې بیا د پښتون مدیر پاتې شوی د پښتون مدیر ټول عمر نو هغه خلک چې هغه بادشاہ خان کې کوم دی هغه په دې نو غوړه کړی چې دا خالي په دې څه باندې اره په دې غوړه کړی چې دې زماده دې په دې سره د ځین ته دې او یو د دې دغه هم لري. ما چې تم د وخت نه کدی باندې ما کتاب لیکل دي نو هغه د ورته نه کدی بادشاہ خان کې کوم دی هغه به خپل ذاتي مخالفین دې سره شریکول نو بعد د نو د سیاسي واري سره ګورو نو زما خیال دی چې د بادشاہ خان څخه کوم لکه مخصوص خلک یو پای کې مدیر شاه بچا یو ډېر اهم یو ډېر دی یی سره.
میر مهدی شاه بچا د یو لیکوال په حیث د شلمې پیړۍ په لیکوالانو خپل اغیز پرې خې دی. دغه افسانې د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ دی او په ډېر خوندور انداز دغه وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګند لیدل کېدی شي. دا مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او اوس هم ډېر لیکونه ناچاپه پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دغه افسانه چې دا غي کې هم نشان او پټه او د ډوډۍ ټال دغه ټولې افسانې چې دا غي وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه څنګه پاره کې هم یا چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتگارې د هغې چې کوم میسج دی د هغې چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده زه د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو محسوسېدی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یا افسانه تخلیق کړې ده که هغې تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتگارۍ هغه شعور باقاعده طور باندې نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه څو زله د برتانوي او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی، خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریښی او د قلم په وسیله د خپل ولستونزې رابرسره کړی دي او د هغوی لارښودنه یې کړې ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړي دي چې د رښتیاو ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
قریش بدخار په تحریک دوان کې مهدی شاه بچا چې زلمی و پاکستان جوړېدو په جوبن کې و، خو د هغه وخت قیوم خانۍ د تاسا لکه څنګه چې پاکستان ته جوړېدو د پرته د قریش مدګارو حکومت مړ شوی شو، قیوم خان مستنډل حکومت جوړ شو. نو په قیوم خانۍ کې نه شپه کاله کې چې څومره ظلمونه په قریش مدګارو باندې شوي دي هغه په دې افسانو کې تاسو لکه ماته څنګه ورته وایي سره په خپل مخ کې څنګه پای نه کې کوپی نو داسې په کې کتل کېږي. لکه پاکستان دوی لپاره داسې یو خدای خدمتګار اکثر خدای خدمتګار او غریبانو وطن د کارګر کسب پر دا په کې ډیرو نو هغه به کریم خانای کې داسې یو سړي کې سکه چې را وستو به تا نه کړو دومره وو دومره وو چې هغه لیوانې شو او هغه ته دا په دغه کې پاکستان زندہ باد جیل خانہ کے پیاس ظلموں نہ کھولوں کہ اور پہلے سے تھرے بدل نہ پیڑوں کہ درسوں نے جانی بھی لے پاکستان زندہ باد رشتے کی خریدی نہ درو واقعات نہ دی.
چلنکار مصطفی کمال وایي مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو، د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته ښې دي. نو موړه زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانه یو ډیر لوی نقاد د پښتو افسانه ناري به دا خبره کوله چې هر د دې افسانه کې یو خپلنی هغه د تندریک او دغه سیاسي اثر چې د دې افسانه په نیر بیان کړي دي زړه د غشي د دې هغه افسانه چې کوم څه دغه مو دي فکر دي د دې له سره چې کوم دي بیا کوم ګور مې یو شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خپن لګار د دې داسې افسانه چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه مارې شي د ټول نزیات زما په خیال له افسانو مجموعین چې کوم دی هغه دې په پښتو کې دا ټرند شروع کړی چې د ټول نزیات افسانې مجموع افسانوي مجموعین چې کوم دی هغه دې الی کړو چاته دي د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دي هغه د انسانیت سره تړلي د انساني مقلو سره د سماج د مقلو سره د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه د دې معاشره یا د دې خلکو سره تړلي دي د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو د رکشو د لارو کو د کلو د باندو د دې خلکو نظیر هغه څه دي هغه باندې ګوچ هغه سیاسي افکار هم پاږي چې صحیح دي خو زیات تر چې کوم دي د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورکیا دین د دې په افسانه کې هغه په دغه حواله باندې ده. بیا دې د یو مفسر قران په لحاظ باندې د سورې فاتحه تک چې کوم دي هغه دې لیکلې و هغه چاپ شوی دی پورې لکه دغه دی یو ډیره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو سړی رام سنگ هم یو تفصیل دی وړاندې کړې کوشش کړی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بېل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخدي دا زموږ د مخدي ادب یو معتبره حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې وو، له دغه قبلې د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبره داده چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه و شوې. نوموړی زیاتوي
څومره دغه د سید بند صوبت ما دغه نور خلک چې شوی دي په خدمت کې مزیا ته دي دا هغه زیاته برخه چې دم دې دا غي چې کوم د سر غړي نتاي کې بادشاہ خان بواخلي او بادشاہ خان پتی چې کوم به د پټ ولاړ کوم د خپل پای کې د شابه چې دغه په ځینو په دګیلو نو د تا بندو او د دې لکه دا چې د دې په کې د غربت سره یو هم د دې بچی کوم دي
هغه په داسې حالت کې دي چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی ځای ته ورسېږي او هغه د دواړو اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارو بیا دي دې نه پته لري چې مستقبل هم چې کوم دی د دې تحریک لپاره د سکو کې د دې فکر لپاره قرباني کړی.
د ژوند په خري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډېر حساس بنده وو او د سره ضرورت ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړی وو. ډاکټر وقار علی شاه د اغې د ژوند د دغه دور په اړه صدا سوای
د ما سره ډېر زیات مینه وا او زه په هغه کسانو کې یو ما چې یو څو کسان د کډې په اپروچ کې راغو او هغه ماته کور ته لکوې نو لکه جړینو وا بالکل پرخ او خپل جړوي د خپل مخ دان دې دې او هغه خیرو مر یو ځله سوس ځله پر دې خبره باندې جړوي دي ځکه چې په پاتې کې تاسو سماول دا لیدر نه دا لیدر نو چې څنګه مخ کې رسو موټر یې ګرځي راګرځي هغه یو مخلص کارکونو پر پاتې کې انفلوئنس لري جاتو او خلکو خبره ډېر جاته باندې لا بیا پکې چې څوک کې لکه پاتې کې ولی خان ورو سیاست نه شاته شو هغه ګروپ راوخې شو نو بیا مې د شپه چې د پاتې کې لکه هغه غوښتل چې د ریلاکس نو خبرې وکړي چې د مو فار میټینګ کې سپین روغ روغ ستغه سره خبرې وکړي هغه د څوک دې ته نه شو نو تاسو د شواز نه لري کو د ورو شواز خبرې وکړي نو تاسو څنګه چې ټول خلک مو مې د شواز چې سره تیر راکو دا هغه پورتو چې شنو شو دا هغه نه لري کو.
د ازادۍ تحریک د نوموړي مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړي مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 خودر ته وئی دی میو جی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نه